سلامونه وخت خیر په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي راډیو ته وکیای پایل کوو د نن ورځې په تازه خبرونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دی د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزې اواري ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیزې وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو ښه لاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وشو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنکړي. هغې دا هم وویل چې طالبان باید پرې نږدي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدل شي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ په نوونه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبري اژانس خبريال مهدي انصاري د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه نه وخت نیولای او نامعلوم ځای ته لیکدولای دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو دغه د نیولو خبر ورکړی وو، خو خپل طالبانو تر ډیره د خبريالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څه نه دی ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شوی او کورنۍ وس بیرته په خپل پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نورو ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شوي دي. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څکم 2000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 2000 اهدافو بمباري کړې ده او د راکټونو توغولو زر زیونې تخریب کړې دي. نن سهار د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د حمله له کبله د اشغال شوی کریمیا په فیدوسیا کې پر ځایی وخت سهار 4:30 بجې د ورته لګیدو وروسته د 14 خبر ورکړل شوی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شوی چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګیدو خبر تایید کړی دی، خو د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چا ته مرجو پلان نه دا وخته، بل خو د روسیې دفاعي وزارت په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن سهار د اوکراین لخوا یو وشتو غول شوی بی پیلوټ الوتکې نسکور کړی دی. او د ښځو د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې بانن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربی اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوی دغه لوبه د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانید سکاټلند ته ماتې ورکړي. د ښځو شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوي او پای لوبه به د اکتوبر پر شلمه وشي. یو ځل بیا مو په دې خبري مجله کې زفرشته سهاګ د بهروز د لری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وړاندې به په دې مجله کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو له 300 زیات افغانان په اسلام آباد کې په لاریونونو کې نیولي دي.
تیر ورځ موږ فوټبال کوو، فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله پاکستان پولیس موږ یو ورو تھانے ته موږ ویزه غوښته.
د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه.
پاکستان د طرفه داسې وړاندې روانونه او دغه یې غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی.
په خپرونه کې داخلي او بهرني نور راپورونه هم شته راسره ملګري.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پرونه ته بیا هم خراغلې. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو بیا دا ادارت کړی دا ویلي دي چې په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې خو د پولیسو له لورې زورول شوي دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل،
تیره ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله پاکستانی پولیس موږ یو ورو تھانې ته موږ ویزې غوښته. موږ ویزو لپاره اپلای کړی خو دلته ویزو لپاره چې اپلای کوي ویزې زر نه راځي، نو ویزو ډېر ځنډ تېرېږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې بیا پرېښودو، خو موږ ته اخطار راکړ چې بل ځل موږ سره ویزا نه وانو بیا به موږ ریپورټ کوي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې مظاهرو کې افغانان نیولې دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نا وخت په بېلابېلو پلمو افغانان زوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او که نه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لاریونونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لاریون کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مه کوي، او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو، او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو چې نیولې دي زما متيقن مز دا د دوی له احساساتونو کار اخیستل شوی ده. دوی باره کې تحقیق وکړي، دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کړي او دوی دې بیرته راخوسي کړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغه وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینه ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله، خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
حدیث پردیس و چې په پاکستان کې د لاریونونو په اړه یې گزارش موږ ته راکړه. په پاکستان کې پرون د کورنیو چارو وزارت په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو چې په همدې تړاو خلک لاریونونو ته راووتل. بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي هم نن رسنیو ته پاستول شوی یو بیان کې ویلي چې د خیبر ضلع کې د پښتون قامي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نه کوي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات برکې.
مننه فرشته جانې. ورسته له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانونه اعلان کړ، څو ساعت وروسته د غورزنګ په ملاتړ زرګونو زده کوونکو لاریون وکړ. پرون د پېښور پانتون ځینو نورو تعلیمي ادارو ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګاو او دا تر ګری مخنیوی د قانون لمخې نه قانون سازمان وګرځاو. په فرمان کې دا شوې ده چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو وخت دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نو مولوی لیکلی دی چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو د ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوا نقانون ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ډلې ټي ټي پي نن د اکتوبر ومر سنیو ته پاستول یو بیان کې ویلي په خیبر زول کې د پښتنو قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنډه همې تر دې لسمې بریدونه نه کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر پی ټي ایم د بندیز غندلې او له حکومت یې غوښتي دي چې د بندیز پریکړه دې بیرته واخلي. یاد کمیسیون پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه په خوني ټوئیټر لیکلي دي چې پی ټي ایم هیڅکله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپل غوښتنو لپاره په قانوني چوکاټ کې دننه مبارزه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت داسې مهال دا اقدام کړی چې دا غورزنګ د اکتوبر پر 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یوه جرګه د خیبر زولې په رګمي للمه کې وربللې ده. په عین حال کې پېښور کې یو محکمې د درې ورځنۍ غونډې اجازه ورکړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، فریده سیال وچې د وروستي جزئیاتو په اړه سره معلومات شریک کړو. اوس هم په خبرونه کې افراسیاب خټک د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شنونکو د ټلیفون په لیکه را سره دی. خټک صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلی. خټک صاحب، کتا سوس ما غږ اورې نو نن مونږ خبر درلود چې ممتاز زهرا بلوچ د افغانستان د طالبان حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د خبرو په تړاو د خپل خبرګون څرګند کړی وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا به د دوی د دواړو حکومتونو ترمنځ سیاسي حالت څومره نور کړکیچان کی؟
دا تشکر مننه تاسو نه. اصل خبره دا ده چې موږ په داسې وخت کې ژوند کوو، عجیب غریب وخت کې، چې طالبان چې دی هغه پاکستان ته توصیه کوي چې تاسو خپل مخالفینو سره خبرې وکړئ او خبرو تر لارې خپل مسلې حل کړئ. کنه هم د طالبان خپل چې کوم په افغانستان کې واکمنی لري، الته کې د هغه کار ته وګوره، نظام ته وګوره چې هغه تش په جبر او اختناق ولاړ دی. بل طرف ته به پاکستان ته وګوره چې دا بیا طالبان ته نصیحت او وصیت کوي چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، تاسو جنکو تعلیم ته او معرفت ته لاره پرانځئ، دغه سي په توګه چې تاسو ترګری ډلې په افغانستان کې مپریږئ. نو دا دواړه خو دا د منافقت نه ډکه وای نه غانې دي، او دواړه دولتونه چې دي خپل خلکو ته خپل هیوادونو کې جلد یعنی هیوادونو بندیخانه جوړ کړی دي. پاکستان د محکومو ولسونو او د محکومو قومونو بندیخانه ده، او افغانستان هم که تاسو ګورئ یو داسې بندیخانه ده چې یعنی که اوس دروازې پرانستې نو اکثریت خلک چې هغه به باروځي، ځکه چې هغه دې کلته چې کوم نظام دی هغه ټوپک په زور باندې تعمیل شوی دی، او خلکو نه هیڅ نظر نه اخلي، نه اجازت ورکوي چې خلک خبرې وکړي، اختلاف لري. نو دا دواړه حکومتونه چې دي دا یو قسم ته یو بل سره خپل سیاسي سودابازۍ قوت چې دی هغه زیاتوي، چې سبا ته چنه وهي نو چې دی هر یو تلاش ته چې لاس یې بیا مضبوط وي.
ډیره مننه خټک صاحب. خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ که شاته وګورو پاکستان یوازینی دولت یا حکومت و چې د طالبانو ملاتړ و او طالبان به یې په ډیرو مسایلو کې ستایل، نو یو دم څه وشول چې دا دواړه یو بل سره دومره مخالف شول؟
اصل کې دا دی چې پاکستان کې هم چې کوم افغانستان په قبال کې یا افغانستان باره کې سیاست دی هغه جنرالان جوړوي، او دا جنرالان چې دا دی غربي طاقتونو امریکا برتانیا او د نورو طاقتونو نیابتي قراردادیان دي. نو دوی طالبانو پالنې روزنې مسؤلیت اغستې او د هغې پیسې اغستې غرب نه ډالرې ورته راتلې او دغې بدل کې دي دلته طالبان روزلو ساتلو او جنګولو او بیا دا په افغانستان ته لاړو. اوس دا دی چې هغې هلته لاړو نو دا فرق راغی چې پخوا به طالبانو سره ورکړه راکړه ټوله د پاکستان د استخباراتو له لارې کېده. اوس هغوی په دوحې کې دفترې لري، خپل تماسونه لري نیغ په نیغه، او د ډالرو کڅوړې چې راځي نو هغه د پاکستان استخباراتو په لاس کې نه وي، هغوی ته نیغ په نیغه ځي. نو دوی وایي چې دا څنګه د پاکستان د لاس نه وتونو په ستراتیژیکه توګه دوی په منځ کې داسې ډېر داسې اساسي شخړه نشته، خو په تکتیکي خبرو کې دوی په خپل منځ کې اختلافات شته، او بیا دا اختلافات دواړو ته ضرورت هم وو. افغانستان کې طالبانو ته زیات وو ځکه چې هغلته کې خلکو دا خیال و چې دا پاکستان را لګلي دي یا طالبانو دا هغوی تعمیل کړي دي، نو هغوی ته ضرورت وو چې هغوی خپل استقلال تثبیت کړي او وایي چې دا دي مونږ پاکستان سره مخکار رمو، او پاکستان ته دې ضرورت وو چې طالبانو لږ فاصله واخلي ځکه چې هلته کې دا چې کوم ترګړې ډلې ناشتې دي، یا پخوا هم چې هغه امریکا کې دا حمله شوې وي د القاعده، نو بیا خلکو وی چې دا هغه مجاهدین یا طالبان دي چې کوم پاکستان لګلی یا پاکستان سره تعلق دي. نو او بل پاکستان کې خپل پنجاب کې خلک پوښتنه کوي چې خو دا طالبان هلته خلک جګړې ته راستي او تاسو وایي چې دا زموږ دوستان دي، دلته خو پاکستان دومره احتیاط وکړو چې دا اوس ټي ټي پی نوم هم ناخلي، وایي چې دا هغه د فتنة الخوارج، یعنی دا حقیقت کې دی لپاره نه وایي چې دا رښتیا چې دی په دې باور لري، دا هم دوی جوړ کړي خلک دي، پرون ښه طالبان نن خراب طالبان دي، خو دوی لپاره کړي دي چې خلکو نه دا هیر کی چې دا پاکستان جوړ کړي دي. دا خو خلک په دا فکر وکړي چې دا څه نوې کیسه راغلې ده، بهر نه او خارج خوارج دي، او کنه په دا عقیدوي مسلو باندې دا عام خلک دومره ډیر جواب نه پوهیږي. نو دې لپاره نو دا دواړه سیاسي لوبې دي او استخباراتي لوبې دي.
ډیر زیاته مننه خټک صاحب، د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک د تلیفون په لیکه را سره، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روستي کړکیچ په اړه را سره وغږید. خبرونه کې نور مطالبه هم شته، را سره اوسئ.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې ده، خو په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قماندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسي په حالت کې دي. دا نښته تېره ورځ سهار پیل شوې او مازیګر ناوخته بیا پای ته ورسېده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ لارا لا تر وسه هم تړلې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات فیروز عزیزی راکوي.
که څه هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شورابک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکی پرون د 3:30 بجې شروع شوه، بیا تر 4:30 بجې پورې دوام وکړي، وسه جګړه نشته الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه غورځول، نو خامخا د مسلمانانو مالو ته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی. زموږ ځواکونو پوستې جوړول، اول ډزه د پاکستان د قوتو، نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره د پای ټکان یې په وکړه، نږدې دا څو پوستې چې وه دغه د ټاورانو دغه ور ختم کړه. فلحال حالات برابر نه دي، مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بي بي سي پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټام نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شورابک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګسلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوې چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان و افغانستان خواست دغه یو سفرناور کو مشکې خلاص شو نو دا لار شو ستاده بند سیل کې نو ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک چې د نور لار سبا نامورم نو پر دغه لار باندې دوی تګ راتګ کوي هغه وستاده چې دغه پرون درایسي بیا دغه مشکل په کې شوی دی نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي پر خلکو باندې ډیر سخت اغیزه کوي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې سوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتې او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندی ستنی سوی. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل
دا حالات بیخی نورمال دی او خلک ټول کډوال شوي دي لکه سلاله او دغه منطقې چې کوم دي دغه پنځه کلي سلاله وشتل او توتکیه او شیده کې دا ټول چې دي دا بې ځای شوي او لږ لږ خلک یوه یوه کډه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړی دی روان دی خپلې ساحې ته ځان رسوي کومې کډې چې زیبه زیبه پاتې شوي دي هغه پاتې دي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترینګلې سوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټن ځایونه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل نه ببره حمله وکړه او چې نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیا ویلي چې د اسرائیل پر ځینو برخو یې حملې کړې دي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شئ.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباري کړي، 40,000 سمڅې موندلي او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځایي وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې وې د څو شیبو لپاره چوپتیا خپله کړه. د اسرائیل پوځ وایي د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وویشتل سول خو دغو مراسمو ته زیان ونه وښت. د اسرائیل پوځ کال مخکې د حماس د پراخې حملې په ځواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري او اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلي چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې نه سیاسي څنګه. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا د جولای پر 1 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا 2 اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د هانیه او نصر الله تر وژل کېدو وروسته ایران تیره سېشنبه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل او اسرائیل یې د غچ اخیستلو ګوت څنډنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي سارانوال د هر ډول قانوني او بې اسناده افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دا موضوع تاییدوي او وایي چې د اقدامې ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې اړه د فیروزی عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقي په دغه ښار کې د قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرایه کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقي د شنبې په ورځ د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګیدلی، ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته په کرایې نسی ورکولای او یا هم پرې نسی پلورلای، او په خبره یې کچیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به قانوني چلند وسی. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغې سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره پر لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغه چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
د تابعیت د سیمې خاروالۍ امر کړی چې هیڅ افغان نور د تردد حق نه لري او باید خپل هیواد ته ولاړ شي. مونږ نور نشو کولای چې کورونه ونیسو. له دې مخکې مو د دوستانو او آشنا په واسطه کړای شوی چې یو کور پیدا کړو، خو اوس یې نشو کولای. ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي.
د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له وروستۍ بډبوکي او تیز باد زیانمن وای کورونو او آبادیو ته یې د طبیعي آفت درانه تاوانونه رسولي او د کورونو د سولرو زیاتره تختې هم ماتې شوې دي. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې له وروستۍ بډبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بډبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډې پټان اوسیدونکي وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځایي اوسیدونکي جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدایي طوفان و چې کم ونته شای جوړ شو، ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولاړی ونیوه چې چې مخې ته تلل که ونه وه که کور و چرڅو مکمل تاسې خپله کس دغه دی حاضر چې دا دیولونه به خپار یا داسې ړنګ نه کړي، بمبور بیا ړنګ نه کړي، لکه طوفان چې ړنګ کړه. او بیا داسې بې واسه غریب منطقه ده چې اوس ولاکه دغې واس لرو چې اوس وایي چې یو تیګه په بل تیږې کېږدو یا هغه سیمټ خو خو لرې خبره ده چې خاټ واسه ولاکه لرو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا په ډنډ پټان کې د کورونو، دیوالونو او د خونو د چتونو له زیانمنېدو او نورو مالي نقصاناتو سربیره د دې سیمې کرنې ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. یو بل ځایي اوسیدونکی سیدالله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډیری اوسیدونکي او ځوانان هم تر ډیره بیکاره دي. وایي که کار او بوختیا درلوده نو واړه زیانونه یې جبرانولی شول، خو اوس لاس څه شي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي میکایل وویل
د کورونه ړنګ دي، اوس موږ یلای چا داسې مرسته نه دی کړې چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کومه خاصه مرسته نه دی شوې چې مالی مرسته شي یا کومه بله، ځکه اقتصاد کری زمینه برابره وای، موږ خپل اقتصاد لږ ښه والی دا ټول کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر والا شو.
بلدوی ته ځای مسؤلین وایي په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله له زیانمنو سره بیړنۍ مرسته شوې او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتې دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکاری کچه لوړه ده.
قدرمن اوریدونکو، زمونږ د